کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د سولې د ولسي کاروان غړو نن په یوه لیکلي پیغام کې د امریکا له ولس څخه غوښتي چې له خپلو سرتیرو څخه د افغانستان د ولس کلنې جګړې حساب وغواړي. په هلمند کې به مو د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د شدت ته کمیدو هم خبر کړو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راوروي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د سولې حرکت وایي د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلوماټ نیول کېدو په اعتراض کې د دوو اروپایي هیوادونو سفیران احضار کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د کندوز د والی ویندوی نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک ترڅنګ د ملي امنیت د ریاست اپراتیو مرستیال، د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د فرانسې سفیر، د هالند، جرمني او استرالیا مرستیال سفیران، او په افغانستان کې د هند او امریکا استازي نن کندوز ته ورغلي دي. د دې پلاوی د سفر د هدف په اړه به خبري څرګنده کړه. په فاریاب ولایت کې د قیصر د نیول شوی امنیت قومندان پلویانو نن هم مظاهره وکړه. د نظام الدین قیصاری پلویانو په چیرو دوه ورځو کې د فاریاب په مرکز میمنی کې مظاهره وکړه، او پرون د دوی مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. خو نن د نوموړي د خلاصون غوښتنه په هغه مظاهره کې وشوه چې په اندخوی ولسوالي کې وشوه. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پر شنبه په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفارت مخ ته خپل پارلت پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل دوی په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې، او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې وشته شوې ده.
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن په راوستلو کې پاتې راغلي.
تاکل شوې ده چې د سولې حرکت لنن څخه د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیل کړي. دوی تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما مخ ته درې ورځې پرلت کړی وو. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالي کې وشو.
په دغه برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. وژل شوی چې د زابل ولایت د شهر صفا د فارا نوموتو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما باندې تللې دي، او یو ورته بل د دې تمرین کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دي.
لبل خو په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې لښتر لشه یو لس وسلوال طالبان وژل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزینه نازادي رادیو ته وویل تورخم بندر له څلور ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بند دی، او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلې دي. په خوست کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د طبي چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د دوی په زیږنتون کې دنیا ته د راغلیو ماشومانو شمیر تر 100,000 واوښت. د بیپولي ډاکټرانو ادارې د طبي چارو رئیس الیانا د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الو خیل ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د دوی په زیږنتون کې د زیږیدلو ماشومانو شمیر 2 وړاندې 100,000 ته ورسید. هغه هم دراز ویل چې د بیپولي ډاکټرانو د خوست په زیږنتون کې د ورځې اچیا ولادتونه کیږي. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو په خوست کې د دې ټولنې زیږنتون په 2012 میلادي کال پرانستل شو. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل. امریکا هڅه پیل کړې چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په ځواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش د پلازمینې ویانا د سفر په لړ کې وویل د امریکا د بندیزونو د پروګرام په ځواب کې به ایران د خپلو ګاونډیو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. روحانی همداراز وویل امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات یو مخ بند کړي، خو داسې ښکاري چې دوی د دې کار په عواقبو فکر نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دې خبرداري په ځواب کې ژمنه وکړه چې په خلیج کې به د هرمز تنګی پرانیستی پاتشید. امریکا په ورستیو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جولای له څلورمې له ایران څخه د تیلو رانیول ودروي، کنی د امریکا له اقتصادي سزا سره به مخامخ شي. او د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارزدافیر احضار کړي، څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض وروسپاري. د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدی په نوم ایرانی ډیپلومات چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپای ټولنې په امر نیول شوی و، تورن کړی چې په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا په یو غونډه کې د بم ایښودنې د یوې دسیسې برخه و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پروي پاره هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مخترا ټول سوی نن د امریکا ولست یو لیکلی پیغام استولې دی. دا چې په دې پیغام کې څه دي دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یوه غړې نورو ولسونو ته د افغان ولس د غږ رسول د قدر وړ بولي او نتایجو ته یې هیله ښیي. بلخوا د هلمند امنیتي چارواکي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته په دغه ولایت کې د جګړو د شدت د کموالي خبره کوي. د هلمند امنیت قمندان وایي
دوی پراګاندا شوی دی په خپل په منځ کې په صفه دی او افغان جنگ نغوالي، ولی دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې په بلنده کچه تبلیغات کوي ور باندې چې جنگ ته حاضر دي، ولی وی کوشش کوي چې په سوله کې ژوند وکړي.
د امریکا او ایران حکومتونو یو ور بیا یو بل ته د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړی دی. پر دې او نورو راپورونو سربیره به دوی ونې خبرونې هم وري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ ونیس پروګرام او کور کلی رادیو ډراما په ګټه را سره اوریدلی سي. د خبرونه متر درې بجو ده. د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولست د لیکلې پیغام له لیږلو سره د امریکا د سفارت له مخې څخه د روسیې سفارت مخته پرلط پیلوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل په دې لیک کې له امریکایي ولست څخه له افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو له امله وپوښتي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له هلمند څخه کابل ته پلی راغی او د تیرو یوولس ورځو راهیسې لومړی د ملګرو ملتونو او بیا د امریکا سفارت مخته د پارلت لاري د سولې لپاره د افغانانو ژغ پورته کړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخته تر نه ورځې پرله ترسته دا ناسته امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالي مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس لیک لیکلې دي، ترڅنګ یې ځکه د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن پر وسلو کې پات راغلی یاست، ولې جګړه ورځ لبلې پراخېږي.
دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوي چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلط ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلط هم د دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسي کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 18 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچنی اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووهه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې په کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخکې د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې 18 کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دوی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکیل لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
دوستانو و موریدل چې د هلمند ولسی حرکت غړو پریکړه کړې چې د تحسن خیمه به په کابل کې د روسیې په ګډون د نورو سفارتونو مخ ته انتقال کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي دا یو پر ځای اقدام کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له منشي فوزیه سعادت سره په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. اغلې سعادت وایي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا 40 کلنې جګړې افغانان نور ستړي کړي دي، واقعا نور ستړي شوي د جنگ نه او اشد ضرورت افغانان نور سولې ته لري. دا چې موږ دغه ورونه د غزینه فرزن په تور پخو او پیاده پخو باندې یعنی انداسې راغلي دي او خاص غوښتنه د ولسونو غوښتنه ده. البته دا د دوی شخصي غوښتنه نه ده، د ولسونو غوښتنه وه. د دوی نه چې دغه حرکت ته فرزن افغانانو لاس پورې کړی ده، نور چون د جنګ ستړي دي او دا چې د هر سفارت مخې ته دوی خیمه دري، د تحسن خیمه دري، دا په دې معنا ده چې نور د من کاسه د صبر لبرید شوې ده. او همدا وجه ده چې موږ غواړو چې حداقل که د افغانانو حالت دوی ته نه ښکاري، دغه د تحسن له لارې موږ دغه خپل د ولس مشکلات د ولس غږ بوش کولی چې دغه هیوادونو ته چې واقعا په جنګ کې د افغانانو په نایلان شوي جنګ کې واقعا لاسونه لري، تر څو دوی خپل لاسونه لنډ کړي نور او د افغانانو په حالت باندې ځان پوه کړي. نو د ما په نظر باندې که چیرې دا خلک په افغانانو زړه وخوږي واقعا اغیزه به ډېره ښوي.
دغه پرلت کوونکو د سولې دغه ولسی حرکت کوونکو دام ویلی دي چې د امریکای ولس ته به یو لیک واسطه او د سولې په برخه کې به ترې مرسته وغواړي او تاثیرات ستاسو په نظر باندې
د دې لیک باندې ډېر غټ تاثیرات وسیږي. د ما په نظر دغه ورونو نه د ما غوښتنه دا ده چې واقعا یعنی د هر افغان په زړه باندې دوی د زړه خبرې راښکلې دي او دغه تکلیف او زحمت دوی ښکلی ده. او د دوی نه ما غوښتنه دا ده چې که لطف وکړي دغه لیک لکه څنګه چې د امریکې ولسونو ته د امریکا د سفارت له لارې ورلیږي، همداشان ته د روسیې سفارت ته هم همدغه رقم ته یو لیک ورکړي او نور هغو سفارتونو مخې ته یا دین دغه مخې ته چې دوی خپل تحسن ته ادامه ورکوي او دوی کله چې خپل تحسن راټولوي د یو لیک سره چې دغه لیک د هغو ولسونو ته ورسیږي او هغو حکومتونو ته غوڅه ولویږي تر څو د افغانانو په درد باندې دوی پوه شي او کوشش وکړي چې نور په افغانستان کې د سولې فضا
سعادت صاحب د افغانستان د سولې دالی شورا وروستیو څرګندونو ته په کتلو سره چې راتلونکي اونۍ به په سعودي عربستان کې یو کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه باندې جوړیږي، څومره هیله مندي ستاسو په نظر باندې شته؟
نو واقعا که د زړه نه د صداقت نه او لکه څنګه چې موږ د په دا وروستیو کې د عربستان حکومت د بادشاه کومه اعلامیه واورېده واقعا موږ دپاره امیدوارونکي وه او واقعا ډېر یو خپل غټ تاثیر لري په دې عرصه کې د سولې په راوستو کې په افغانستان باندې چې موږ ترېنه مننه او تشکري کوو. همدارنګه لکه څنګه چې د سولې د شورا له لارې دغه کومه برنامه تدقیقی او واقعا دا د زړه نه خلک دی عملو کی او د زړه نه یو دی حل لار ورته پیدا کی نو واقعا دا به ډیر زیات اغیزمن وسیږي سولې دروستو لپاره.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سعادت و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت لږ تمکیږو. د هلمند چارواکي وایي د تېر اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب سوی چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله سي او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د ډېرېدو د ټینګار سره سره په سنګرونو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړې شدت کم سوی دی. د هلمند ولایت جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار الیاس دایی دغه راپور جوړ کړی دی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدارو جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځه برخه کې د سره ګودر او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم سوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولی هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دی د جګړې زور کم سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې وی غواړي چې په صفت د یو افغان په صفت د یو بسلا تابه د افغانستان یو په صفت د یو ورونه یو ځای ژوند وکړي جنګ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې ډېر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنګ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سولې کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 مینیټې نه د کوچنی اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبان هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفادې طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعي څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د جګړې شدت کم سوی دی. د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت یالنی خبرې پیل کړي او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستي دي. افغان ازادي راډیو ټول که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخ راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سی منصب هر مسبدار ته معلومه ده دا امکان پذیره نه ده چې په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط شي.
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په ښارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رد کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړه. په هلمند کې نږدې اکثره تاوده سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله سي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمينه هم برابر سي. محمود الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورتلای شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ، دغه راز کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هلته واورئ. ورزو د انتخاباتو مسله ته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په موجوده ظرفیت نسی کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت مؤسسه ایتوا وایي په اکثره ولایتونو کې د انتخاباتي کمیشنرانو نه موجودیت شکایتونو ته د رسیدنې لړۍ تر پوښتنې لاندې راوستې ده. یوسف خان زتران تفصیل راکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخې ردیدو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون له مخې پر هر نوماند باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي، خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه برېښي. د یادې موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
پوښتنه دا ده چې آیا د شکایتو کمیسیون کله چې ولایتي کمشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي، په کوم ډول به کیږي، او نهایي لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي؟ دا خپله موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسیون په دغه برخه کې خپل ستونزې حل کړي او هم ولسمشرۍ باندې او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو یو سلو دوه کسیزه لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوری ریاست ته واستوه، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې اوه ویشت تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه تایید کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني، خو پړی یې پر جمهوری ریاست اچوي. د دغه کمیسیون مرستیاله همیره حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی، خو د جمهوری ریاست له لورې د لیست ردېدو د دوی کارونه ټکنی کړي دي. تونه کې کمشنران نه لرو مونږ ملامت نه یو، مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولې وو. دوی باید په وخت مونږ ته ځواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو، نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي مونږ نوی لیست غوښتی، خو یاد کمیسیون د تازه کسانو د معرفي په برخه کې همکاري نه ده کړې. ښاغلي مرتضوي دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته او لاړې شي، او مسؤلیت هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
د افغانستان د پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل حوزې د لومړي دور کانکور ازموینه نن پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل چې د کانکور په دې ازموینه کې د 12 ټولګیو څخه باندې 14,000 فارغانو ګډون کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینه د اخستو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمایي پورې ترسره شي.
تعداد داوطلبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې د غلومړي دور ته 4,604 شپې ته کسان داوطلب دي چې 5,044 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سه کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,500,398 کسان داوطلب دي چې 1,500 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکور داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته. هیڅوک نه پوهېږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي. دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټه په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریکي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغوی ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالا کرزی د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل، سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړي چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو هڅې پیل کړي او ایران بیا خبرداری ورکړی چې په مقابل کې به د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخنیوی وکړي. فرشته جلازی په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اشاره وکړه چې حکومت یې کولای سي چې د فارس پر خلیج له پروتو هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو، کویت او عراق د تیرو د ټانکرونو د حرکت مخنیوي وکړي. روحانی اشاره وکړه چې دا کار شاید امریکا د بندیزونو د پلان په جواب کې وي او وی ویل امریکایان وایي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. دا څرګندیږي چې هغوی د دې کار پر عواقبو فکر نه دی کړی. حسن روحانی مخامخ نور جزئیات ورنکړل او څه ونه ویل، خو یو شمیر ایرانی چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې له ایران سره د امریکا د دشمنی د هر حرکت په وړاندې په غبرګون کې به د هرمز تنگنا بند کړي. د هرمز تنگنا یا تنگلار د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ د اوبو نری لار ده چې تقریبا ټول نړۍ ته د خلیج ته هیوادونو د تیلو ستر ټانکرونه ور باندې تیریږي. د ایران د گردان انقلاب اسلامي لوړ رتبه قومندان بریډ جنرال قاسم سلیمانی په وینا کې د روحانی د وینا ساینه کړې او ویلې دي چې د پوځي ځواک تیار دی چې د روحانی پالیسي عملی کړي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا لیکلي چې جنرال سلیمانی د حسن روحانی وینا پر ځای او پر وخت بللې ده. د واشنگتن له پلان سره سم ټاکل شوی چې د نومبر د میاشتې په څلورمه نیټه پر ایران د امریکا بندیزونه جاری شي. ایران له امریکا د مالی بندیزونو له امکان سره هم مخامخ ده. متحدو ایالاتو تیرونی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې له ایران د تیلو صادرات بند کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په آسیا کې د ایران د خامو تیلو ستر خریداران قانع کړي چې له ایران د تیلو له اخیستلو لاس واخلي. د بیلګې په ډول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی په وروستیو کې هند ته په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې له ایران د تیلو اخیستل بند کړي. په آسیا کې د ایران د تیلو بل ستر خریدار جاپان دی. د جاپان د خبری اژانس کیودو په حواله د جاپان حکومت واشنگتن ته خبر ورکړی چې که د ایران د خامو تیلو واردات کم کړي اقتصاد ته به یې زیان ورسیږي. خو په همدې حال کې د کیودو په حواله پر ایران د امریکا د بندیزونو له امله د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې باید سجدو به په رسمي سفر تهران ته تللی وای، ایران ته د تک پلان لغوه کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ز د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم. ز خپل د محلیز د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی د نسب د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا د حمد میاشي رئیسی دا غد د دوه میاشتو پیسې زموږ څخه ګرځول شوی دی. اوس چې ورغلو حمد ثور دی زا اوس چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوه شوي دي. موږ ته دغه د ورک راغلی ده پنځه اویا سیمپونه لغوه شوي دي، نو ستاسو ماشین شته. نو موږ ورته وویل چې موږ ته مو ولې مخکې خبر نه راکوي. زموږ کورسونه خو هغه دې شروع ولو ازرېم ورکړی دي، هغه دې شاهدان هسې کلیوال وګورئ. خو دوی راته وویل موږ نور نه پوهېږو، بس ستاسو د لغوه شوي دي، ستاسو ماشینه نه دي راغلي، ستاسو ماشینه نشته. نو زموږ په اړه باندې دې دغه پوښتنه وکړي چې دا کورسونه ولې لغوه شوي دي، څه وجه ده، که نظارت څه وایي راغلي موږ نه یو، خصي خبره ده یا مو شاګردان یې څه خبره ده چې دا زموږ مشکل حل کړي. موږ باندې کورونا باندې پورې وړي یو دا درې میاشتې درس مورته ویلې دي، هغه ما شرا کې نور کې را لغه کوي هم به موږ دا کورسونه پیښدو او راتوي چې ورته وی وایې هم به موږ ته پیښدو. دا مخېری کال دی درېم سمته زموږ دا مشکل تر اړوند ایدارو پرې ورسېږي چارواکو پرې ورسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی ریڈیو کار کونو تا تو السلام علیکم وایم فصل سلام محترم لوړ پوه چارواکو نه زمین دا خواهش ده د لغمان ولایت د رئیس صاحب نه دا پښتنه دی وشي چې دا د اسمکو ویشل سد پاره دی بند کړی دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دلوی بخشن کی مہربان خدای پنامه رحمی د خاص روزگان څخه د نیکو هیلو توړاندې کولو سره قدرمنو د ذکر شوی ولسوالۍ د نظر لویدلې محترم اوسیدونکي د جاری کال په جریان کې د وچکالۍ ځپلي چې اکثریت کلي د حیواني او انساني د خوراکي توکو او یوزغې سره لاس په ګریوان دي امیدوار یم چې د خاص روزگان د نظر لویدلې نجیب اولس په نظر کې ونیسئ په درناوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو ستونزې موارد لري چې ازادي رادیو ته راستولې وي په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوې یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړې پلاوی کندوز ته تللی دی په فاریاب ولایت کې د قیصر د نیول شوی امنیت قومندان پلویانو نن په اندخوی ولسوالۍ کې مظاهره وکړه د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولونن پنځشنبه په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت مخ ته خپل پرلت پایته رسوي په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاتی ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وشل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي د کندهار د پولیسو ویندوی چارن زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې وشو خو وسلوالو طالبانو په دې برید کې طالبانو ته د اوشتو ځانونو خبر رد کړ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر زیان کوي د ارګا واتباو دریمه مناظره نن پنځشنبه په ارګ کې جوړه شوه په خوص کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د طبي چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د دوی په زیژنتون کې دنیا ته دراغلی او ماشومان شمیر تر 100,000 واوښت ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل امریکا هڅه پیل کړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخاونیسي خو ایران وایي چې د امریکا د حلو تلو په جواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وټلو مخه نیولې شي او د ایرانی رسنیو د راپورونو لبخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارز دافیر احضار کړي څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلوماټ پر نیول کېدو اعتراض ور وسپاري
مننه کوم سمتران دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نظام الدین قیصری او درې نور سیمه ییز قومندانان تر نیول کې دوروسته لوی ترنولۍ ته معرفي شوی دی پر دې اړه تفصیل په نورو خبرونو کې اوریدلی سي اوس به له اکرام الله اکرام څخه سپورت خبرونه وو
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن مازیګر د افغانستان او ازبکستان د فوټبال لښپاړه سو کلونو کوم رضوانانو لوبډلې لوبل دي د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل د مرکزی اسیا د فوټبال د شپاړه سو کلونو کوم رضوانانو د لوبډلو د غسیالۍ چې د افغانستان او ازبکستان ترڅنګ پکې قرغیزستان او تاجکستان هم برخه لري د رواني میلادي میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي نو وړي وايي په دې سیالیو کې افغانستان او ازبکستان وروسته له تاجکستان او قرغیزستان سره هم لوبې لري خغلی شاداب ویل چې افغان لوبډلې د دغه سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او دوی هیله مندي لري چې افغانستان به د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړي د برتانیا د ویټالټی بلاست د شلوریز کرکټ سیالیو په سلورو ملوبه کې افغان سلوټ او پچون کې راشد خان دوه وکټې ترلاسه کړې دغه لوبه چې 13 پتر سره شوه ساسکسر لوبډلې چې افغان راشد خان هم په کې لوبيږي لیسستر شایر لوبډلې ته ماتې ورکړه په دې سوداګریزو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم په بیلابلو لوبډلو کې لوبيږي دا ولور دی چې د کرکټ درې افغان لوبغاړي د انګلند په شلوریز کرکټ سیالیو تجارتي لیگ کې لوبيږي لدی وړاندې دا درې افغان لوبغاړي د هندستان په تر ټولو سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې هم لوبېدلي او ښه ځلېدلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د کوارټر فائنل په پړاو کې چې سبا د جمعې په ورځ به پیل شي، اوروګوای د فرانسې او برازیل د بلجیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ سیالي د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 او دوهمه د شپې په 10:30 ترسره کیږي.
دوستانو د خبرونې د پورستي برخه کې د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت راورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام لومړی او ورپسې د کور کلی راډیوي ډرامې اورېدو ته بلنه درکوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وګی ناس ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په خاتوګنی کېږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی شي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه ځهی نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانې ته یا هلته چې تاسو کار کوي کنه شفخانې ته ماینه خانې ته تیر کال په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغۍ څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدوي. کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منست راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې دغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جګر، یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګیدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نه سي او دې هته ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته یو زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای شي کانګې ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسیږي ماشوم، کېدای شي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري. نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثره مشمان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرۍ نه خوښيږي هغه نه خوري، بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي، هغه خوښيږي هغه مزه ورکي. کورنۍ اوس څه وي کې څه رقم خپل مشوم د قناعت ورکي چې کوم څه کور کې تیاریږي د صحیح دي او ګټه ورته رسي.
دوی باید د مشوم یا د کور دی وغړي د خوخي وړ خواړه او پیژني هغه نه پښتنه وکي. مثلا د تاسو خوخي مشوم کولای شي وي چې مثلا د مچپس خوخي وي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د مشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له مشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري څنګه به په دې وتونیږي چې مشوم د څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې.
زه فکر نه کوم چې د مشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه مشومان مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي مشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی. مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شینه او شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجه، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شین، مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي. ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت خوندي ته ځي، غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرې، بیا هغه د شپې خوړه ورکوي، دا څومره توان ورته رسي؟
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د معرف لخوا نه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوا نه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاو د کرایسي کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کې دي چې خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره تروي کچیرته خواړه د پخیدون وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه سو باید بیرته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیرته موږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باید چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میګي میګي کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی. د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خورسي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ.
ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شفیفي او د وخت په تیریدو سره یې ښه قراردادونه پاتې کیږي او ناوړه یې له منځه ځي. دودیزې او عنعنوي ټولنې همدغو قواعدو ته ژمنې وي او که چیرې سرغړونه وشي نو سرغړونکي ته یې په بده کتل کیږي. آیا پوهیږئ چې د ټولنیزو آدابو د نه مراعات له امله په ټولنه کې څه مشکلات پیښیږي؟
هېڅ تربیه نه لري، څوک په کبال پسې روان کې، څوک غلا پسې ځي، څوک یو خواته ځي، ټول کلم ته نه پازاب دادیم ته نه پازاب دي، مور پلار مې دې سرنوشت نه شي پوره کولای.
ولې ځینې خلک ټولنیز آداب نه مراعاتوي؟
کورنۍ تربیه چې هغه ډېره مهمه ده، کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شوې وي، دا غینه دوی به برخې دي یا ورکول شوې نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنیز آداب مراعات شي او د نه مراعات له امله څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغیز لري، په نننۍ خبرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، ټولنیز اخلاق او آداب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده، د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي ترڅو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي لکلي وزه خوله نرخه مه وزه. 22 کلنه سپېسلې چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترې ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دې ولې اغوستي، کالی دې لنډ دي، کالی دې اوږده دي، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوې، ولې دې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بېله دنه چې یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو، دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تک کوو، ولو که هغه د ما د ورور یا د ما د خپلې خور اتاق هم اوسي خو زه تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بې له اجازې نه دفتر ته رانوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړیږي او داسې نور مسایل.
که چیرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي، نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نورو ته زیان اړوونکی ده. د کابل د څرخی پله اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زمون څنګه ځکه کورنۍ د کنن باور په خوده وکړي چې 12 ماشومان لري، هیڅ تربیه نه لري، څوک په کابل پسې روان کې، څوک غلا پسې ځي، څوک یو خواته ځي، ټول کلم ته نه پازاب دادیم ته نه پازاب دي، مور پلار مې دې سرنوشت نه شي پوره کولای. نو په دې ته بادر دي چې بس یو مړی روډي یا لرګي ورته پیدا کی، خلک ټول ته ازرده دي، کله کور ته ازرده، غرمه ورسې ټک ټک وای دي بازی نه دي، کچې پیدا ک پلاس غلا کې کنه بس یو لامت روډي راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره پازاب خلک سره موهید سره پازاب ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنیو ته بویه چې له کوچنیوالي خپلو ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. د له یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراعاتوي.
ته زما د یو داسې دوستانو بوله یا داسې زموږ کلیوالو، نو هغو به کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې خو زیاتره داسې چې کله سپینګیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې دغه د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې به سپینګیری راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي، داسې ټوکې ټکالی کوي. یعنی ما خپله داسې وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې نه ما یو شی ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدل، ما ته چې زه وزه جاکټ ما ته روباسه، ما زه خیر دی دا به ته درکړم. خو بس دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی، خو خیر که دا د اخیستلو هم د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ یا ما ور یو سات په لاس و هغه سات مې اخیستی و، نو دا وایي چې نه دا به اوس ته ماته راکوي چې تا د ما خوښ شوی دی که نه. واقعاً د مازرم ډیر هغه شو، واقعاً سړی ته داسې یو دوست سره یا داسې یو کس سره نستل او پاسېدل هم خوند ورکوي.
بل خو د کابل ولایت د قلعه اشمت خان اوسیدونکو حاجی ملک ګل بهار بیا وای چې د پخوا په پرتله اوس خلک د ژوند کولو یا د معاشرت آداب ښه مراتوي او زیاتوي.
محسوس خو پیلا نو انشاءالله چې هغه پخوا وختونه زموږ خپلو کوچیانو لغنه د نن سبا تعلیم یافته خلک پکې راستاد انشاءالله چې معاشري ژوند ډیر ښه سوی د ورځ په ورځ باندې بهتري کیږي او زموږ په خپل پامیل کې انشاءالله چې د اولادونو تعلیم تربیه هم اوس ښه سوی ده او نور هغه اخلاقی هغه هم صحیح دي او اوس ډیر په مطلب ژوند په ښه حالت کې روان سوی ده. وس ولا اوس خو ښه دي پیلا اوس موږ پکې راځي موږ خپلو ګاونډیانو چې کوم ګاونډیان له موږ سره په یو محله کې په یو کوڅه کې ژوند کوي له دېونه موږ ډیر راضي یو او ډیر ښه ژوند هم سره تیریږي او له خپلو اولادونو نم نن سبا موږ ډیر راضي یو.
دا چې د معاشرت آداب زده کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځای راپیل شي د کابل ښار اوسیدونکي حلیمه حزوي صاحب یې راته ووایي.
په واقعیت سره موږ ویلی شو چې لومړنی ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده، بخصوص د مور غیږه ده، نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي. یعنی هره کورنۍ چې سالم ماشوم وروزي فقط کې په راتلونکي کې د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه ښودلی شو، ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې، نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغیزناک کیدلی شي. او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې، ځکه هغه غټیږي ګام په ګام. بله کورنۍ هم که چیرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه، احترام، هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي، نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلې سالمه او ښایسته ټولنه.
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي. د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي. دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعات څه ستونزې زېږوي او مراعات یې څه ګټې لري د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی، نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړي ځان سره په یو دسترخوان کینوي، د دسترخوان د آدابونو شروع تر معاشرت او د جامع آداب پورې ټول باید ورته وخی.
زما نوم عبدالجلیل دی، اصلي د فراه ولایت اوسیدونکی یم او اوس په کسبی کې اوسیږم. دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یو ځای کیږي، بیا یو ملت، یو ښار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطح کیږي. نو چې د کور نظم شي ښاري نظم به شمې.
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ریښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده او بیا ټولو معاشرې ته ستونزه ده، ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي هغه ماشومان شوخ وي، بې ادبه وي، مثال تربیه نه وي ورخالي، نو هغه نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغه نه په عذاب ستړی وي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه دی؟
آداب یا معاشرت یا کوم اصول دی رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر وته نیسو، دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي، تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نور ته د منلو وړ شي، دل خطر د منځ راځي او آداب معاشرت دا شی دی.
ځینې خلک دغه د معاشري آداب نه مراعات کوي، ولې نمرات کوي؟ لته پڅه کوي تاسو
یو خدای د چي فردي لخوازه هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري، ورو دي غواړي چې د خپل د فردي او یوازې د خپل د ځان خواهشات ته ورسیږي او د خواهشات له بیل ابول الله رسکا دي غواړي چې هغه ته ورسیږي. نو هم د خاطر کوم آداب کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوی دي، دوی سر به خود کار کوي. هم د خاطر موږ تاسو هغه باندې بیا د نوم دوی چې دوی یا من رفتی یا مثلا د ټولنې آداب یا معاشرت نه مراتی دی و نقطه د فردی په حالت کې ده. بل جمعی حالت موږ تاسو لرو، جمعی حالت هغه وخت مې ستاره دي چې ټولنه د خپل هغه مت مطلوب ارزښتي نظام له لاسه ورته ورکي. نور کوم شی چې درته منګو تاسو ته ډیر هغه دي مهم دي، د تربیتی بڼه د منګو تاسو د ټولنې ده، یعنی منګو تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو. نور کوم شی چې د منګو په ټولنې کې د اوس مهال روان دي، قوانین یا قانونونه شتون لري، اما دا قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړه. نم دل خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوشی شوم، درته نه قانون شته، نه نظم شته، نه څوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی. هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب ښکاری، دته د خپل نظر ډیر ښه ښکاری، ښایسته ښکاری، کلی ښکاری، او ټولنې ته توجه نه کوي، معاشرت ته توجه نه کوي.
څوک چې د معاشري ادب نه مراعت کوي کوم ستونزې ځان ته او ټولنې ته خلقوي؟
ډیر ښه. اول خو دا هغه خلک چې د نه مراعت ای دوی متوجه نه دي چې دا ستونزه ده. که دوی پوه شي دا ستونزه ده، زه مطمئنم چې دوی د آداب معاشرت یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي دا نه ماتوي. په خاطر دسه درته یو ډیر وړوکی نزاکت ده چې په ټولنپوهنې له مضمون له نظر یا د جمعشناسي له مضمون له نظر موږ هغه ته پټ کار کردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو. هغه په دې معنا باندې ده چې دوی د دفتن کوم پوس نتیجه کوم مثلا هغه مزه چې په کار کې اینی دغه پوس مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ راواخلو سبا ته چې هر څه کېدي ورو ورو خپل ځان سپکوي، خپل ځان مثلا بې ارزښت بولي. دغه بل ضرر ده چې دته د شخصیتي او د معنوي له لحاظه ورته هغه کېږي مخامخ کېږي. ټولنه ته مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې د موږ تاسو ټولنه ته نظام ورته ورکی، نظم ورته ورکی، یا منګه مثلا یو منظم خواته جهات من ترکی، د ارزښتونه دای ماتای ورته چې دای مثلا منحرف کی، یا مثلا آداب و معاشرت نه مراتای، دغه یو سری اخلاقیات، دغه مثلا آداب دی، دغه یو سری انانات دی، دغه یو سری کلتورونه دی، د رورو دای ماتای ټولنیز بی ارزښتی منستاره دا به استدی کی چې مثلا ټولنه ته د ضرر برسی کی چې ټولنه قوانین مراعات نشي.
هغه استاد اته وای دوی شي چې دغه معاشرت ادب یاد ژوند کول ادب ترویج شي په ټولنه کې.
ډیره مننه. موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو، هغه ټولنیز کېدل دي، یا په فارسی کې ورته اجتماعي شدن یا جمع پذیری ورته وایو، یا انګلیسي کې سوشلایزیشن موږ تاسو ورته وایو. دا په دې معنی باندې چې ماشوم چې کومه ورځ پیدا کیږي تر وخت چې دی مړی نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي، کوم میګارونه چې دي، دا ارزښتونه دی ومني. اصلي راه حل دا ده چې موږ تاسو د خپل کورنۍ کې د خپل بچیان خو روزو، یعنی دا په دې معنی چې مخکې له دې چې دا ټولنه ته تقدیمو، موږ تاسو د ټولنې ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو. روسی فیلسوف راپیاچ هغه ته یو ماشوم درې ورځې نه ماشوم ورسته چې دا تربیه کوي، چې دا سورز کې درې ورځې کې خپل تندای وهلا چې ډیر نه وخت دکړه. پیغمبر حدیث مثلا هم راپیا چې پیغمبر ویلې چې مور د خپل په ناس کې د خپل بچای تربیه کوي، حرام باید ونه خوري، غلط فکر باید ونه کوي، آرام وي، ذهن ډیر آرام شي ترڅو ماشوم د خپل ناس کې آرام وي، یا ما رقم کرکټر ځان ته نیسي. نو زه وایم چې دغه کوم ټولنیز کېدل نظام چې دغه خې بیلګې موږ تاسو ورته ارزښت زیات توجه وکړو، هم په رسمي بخش کې هم په غیر رسمي بخش کې، ان شاء الله در ټولنه
درنو اوریدونکو، بل ته احترام او عزت کول ځان ته احترام او عزت دی. نو راځي چې نورو ته عزت ورکړو ترڅو مو ځان ته عزت ورکړی وي. دا وعده دیونی د کور کلی خبرونه تربیه خې چاره. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.